أساتذة اللي يقدرون أريدون وسلامونا أريدونكو سلامونا وخ بابا نستان كده ما سيكار سلور بجيدي تاسوز مغاك لأساتذة اللي ناوري با مكيدة دي سات خبرونو تا تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ په لاره کې ووژل شو. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسېدلی او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. تر دې مخکې د عقرب میاشتې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی و، څلور نور ټپیان شوي وو. ځینو سرچینو ویلي چې برید د افغانستان له خاورې څخه شوی دی. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي نیولي دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسېدونکی او پخوا د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر عبدالله سلاکار و، درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناڅرګند ځای ته یې وړی دی. د ځایي اوسېدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلود او د هغه د نیول کېدو لامل ندی معلوم. له بلې خوا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخواني ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تنخوی کلي اصلي اوسېدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي. د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسېدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیټې مشر عین الدین بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه معلومات او شواهد راټول کړي دي او دا به د افغانستان بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د بشري حقونو سازمانونو ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ مخکې په خپل راپور کې په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړی و. هغه د خپل سرې توقیفونو، غیر قانوني وژنو، شکنجې او جبري بې ځایه کېدو په څېر قضیو راپور هم کړی وو او له نړیوالو ټولنې یې غوښتي وو چې دې مسلو ته دې رسیدګي وکړي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او اسانتیاو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د راپور له مخې بلال کریمي د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2021 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن د سلواغې په درویشتمه په ایکس یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې ښاغلی متقی په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لپاره نور پلانونه د پلي په حال کې دي چې له بشپړېدو وروسته به د ګړندي اقتصادي ودې شاهد وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات یې نه دي ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د میرمن اوتونبای له قوله لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بهرنیو پراختیایي مرستو اندازه د بشري مرستو څخه زیاته شوې ده. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیک ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 130 کسان مړه شوي او 120 ټپیان شوي دي. د ادارې د سې شنبه په ورځ د دلوي میاشتې په دوهمه ویل چې په دې موده کې د بلخ، جوزجان، بلخ، سمنګان او مزار شریف حیرتان په لویو لارو کې لږ تر لږ 120 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. دا اسرائیلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه د دلوي په دویمه نیټه تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر اتویش کلن بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو او په بل ځای کې په یو بل ملکي وګړي برید وکړ. د حماس سخت دریځ ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلولي عملیاتو باله او وی ویل چې دا ښایي د اسرائیلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. د سوریې د ساریه وډاله وایي چې د سې شنبې په ورځ د سوریې په حماس کار کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اجانس سانا راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غریبه کلي شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اجانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه کېږي. په راپور کې تشوی چې سیمه کې د سوریې د نړیدلې رژیم اړوند د وسلو مهماتو یو زیرمه موندل شوی او د عملیاتو په لړ کې نښته هم شوې ده. په دې خبري ټولګه کې موزه فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. وړاندې بعد راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخامخ دي.
چوک کېناست مزدورۍ لپاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات دی، قیمتیانې دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د دې تر څنګ د نړۍ اړوند نور موضوعات هم شته، د افغانستان اړوند موضوعات هم شته او د کونړ ولایت نو هم یو راپور د تلرو چې د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې 3.4 میلیونه افغانۍ په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي ګاڼې پلورل شوې دي، خو بیا هم سوداګر د ښه بازار غوښتنه کوي.
مال زمنګ د وزیر نور پر نمونه کومند غوښتنه ده چې دوی باید دې ته زمينه سازي نورم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتو ته زمينه جوړه کړي.
د دې راپورونو تفصيله ورته نور راپورونه را سره وړاندې په خبرونه کې ورېدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغ لستوي. ما ورزو د افغانستان اړوند راپورونه ده. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په 2015 کال کې تر مارچ میاشتې پورې نږدې 4.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 23% جوړوي د خوړو له نامنۍ سره مخامخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 4.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد نفوس 23% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړي، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړه چې دا بیکاری او بېروزګاری د سیاحت ته رسولی و، بېخي ناهیلي شوي و، بېخي ناامیده شوي و. چوک کېناست مزدورۍ دپاره، باور وکړه چې هېڅ نه پیدا کېږي. غربت زیات دی، قیمتیانې دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یوه اوسېدونکي لیلما وایي پلار یې په تېر جمهوري نظام کې دنده درلوده، خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کېږي.
اقتصادی مشکلات نه کړي گزوري گو وځي ته مور سر بده خرابې ګیان و چې ډوډۍ وس مونږ نه لرو چې مونږ و چې ډوډۍ واخلو واپ دې ته چې مونږ ته و چې ډوډۍ کم ګوندی راوړي راته و چې دا ډوډۍ و چې واخلو. سو ګم د کار نشته، جمهوریت وخت مې د پلار وظیفه و اوس چې دې پکور دې خپل د پانتو نه فارغ ایم خو زبانې چې دې وظیفې بندې کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې د مور جان او پلار جان دې سیتامې پوری وسما او دوی علاج دې سیتامې نشو کوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت وایي امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم نه ورکوي. دا خبره د طالبانو په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشر د ډونالډ ټرمپ د هغه څرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي یې دي د طالبانو دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکی وایي چې امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تعامل لار غوره کړي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، را سره لایف په سټوډیو کې وصله ده. فیروزه جان، خبرونه ته ډیره ښه راغلې. که دغه راپور په اړه جزئیات موږ سره شریک کړئ.
سلامونه. د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دي په افغانستان کې د دوی پاتې شوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې یو لوړپوړي سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د طالب سرچینې وویل چې دوی په تیرو 20 کلونو کې له امریکا او ناټو سره په افغانستان کې په جګړه کې په زرګونو قربانۍ ورکړي او د په خبره محدودې پاتې شوې وسلې او تجهیزات به د دې قربانۍ په بدل کې په هیڅ صورت بیرته ورنه کړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا دې له دوی سره د تقابل پالیسۍ مختوړلو پر ځای د تعامل لار غوره کړي. په خبره دا چې په خبره دا د دوړ ورخونو په خیر ده. دا طالب سرچینه ادا کوي چې امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال سامي نیمایي وسلې او تجهیزات له منځه وړي او په خبره الوتکه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او لمنځوړلو لپاره نه یوازې امریکا بلکې په خبره ټول دخیل هیوادونه د افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي، ځکه د په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې د فرشته جانې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې د مراسمو یو ورځ مخکې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات بیرته ورکړي. ترامپ وویل امریکا په کلنی ډول میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې که میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو خبره یې شرط پیدا وی چې د دوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د زینو نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې 13 کاله په افغانستان کې و میشت و د 2021 کال د اگست میاس کې کله چې دوی له افغانستان ووتل د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات تسول چې د طالبانو لاس ته ورغلل. د فرشته جانې د یادونې وړ ده چې طالبان هر کال دغه وسلې او دغه تجهیزات د خپل واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې هم نندارې ته وړاندې کوي. دغه شان مخکې یو شمېر پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي لاس ته هم ورغلي، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي. بلې فرشته جانې،
ډیر زیاته مننه فیروزه جانې. فیروزه عزیزی زمو خبریاله و چې د هغه د ټرمپ د هغه خبرو په اړوند راپور یې چمتو کړی و چې غوښته یې د افغانستان نه د امریکا ټول تجهیزات بیرته امریکا ته باید وسپارل شي. خو په غبرګون کې بیا طالب چارواکو ویلي وو چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته نه ورکوي. مننه له فیروزه جان نه ورزو. د افغانستان نور راپورونه هم شته خپرونه کې را سره اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خبرونه ته بیا هم خرغلی. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د کونړ ولایت په مرکز اسات آباد کې د 3.4 میلیون افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي ګاڼې پلورل شوې دي. په دغو ګاڼو کې زیات د بیروجو په نوم قیمتي ګاڼې وو چې د کونړ او نورستان له معدنونو راوستل شوې وو، او دغه ګاڼې د آزادې بولۍ له لارې د چارواکو په شتون کې وپلورل شو. یاد بولۍ ته له کابل، قندهار، ننګرهار او لنور ولایتونو د قیمتي او نیمه قیمتي غاڼو سوداګر ورغلی وو. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاد بولی کې غاڼې پلورل کیږي. خو په دې اړه سوداګر بیا اندېښنې لري. دا چې څان دښنې په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبیا کاڼي په آزاد بولی کې و پلورل شول. د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کاڼو قیمت 3.4 میلیونه افغانۍ وو چې پکې له 3 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د کانو له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانیو بیروج په آزاده بولې کې پلورل شوي وو. خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو.
سلویخت اشاری سلور میلونه بولی و سوله سلور میلونه او یو سلویخ زره دا دی امارت آواید سوله پکی دی دیگه بولی توفیر دی مخکنی بولی سرداو سی دیتا الحمدلله دیر گان خلق راغلی و سی دی مزار خلق پکی و دی قندهار پکی و دی کابل نتجاران راغلی و ننگرهار نا دی دیر ولایتون راغلی و
پا کنر که دی قیمتی کانو کارو بارین پا دی خوختی چی د دوی پلاسونو را بیستل شو کانو پسی د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي. خو وای په کان کیندلو د کانو پر ابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې تاسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کانې مخکې پېښور ته تلل، پاکستان ته نو، هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کانو سره هم جفا ده، پرې خاورې سره هم ده. مال زموږ دی او ځي د نورو په نومونو. حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمینه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمینه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو را بیستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا به چمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړیږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وایي اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګاونډي به هیوادونو ته وړل کیږي. د دغو سوداګرو لډلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانې په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتی دي. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې موږ له منډۍ تراشي نه منډۍ نه شي بارته اوس قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مالونه چې صادرېږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زمونږ خپل هیواد کې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابره شوې چې موږ زمونږ کانې دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاده توګه منو. موږ ویسو بار ملکونو ته او یا د خپل رپورټ لاري نه زمونږ مالونه چې موږ ته لاشي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو له لارې له 300 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیا به چمتو شي دا کانې به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورسېدلې ده یو نړیوال موضوع ته. روسیې هیله ښودلې ده چې د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالتونو اړیکې ښې شي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د سولې خبرو ته دې چمتو شي، کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیناورو.
د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د ریابکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې په اړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالتونو او کاناډا د مطالعاتو په یوه مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوله ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سه شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیان ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دیش نوري رادار نورکی شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکران د وایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکران په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو څو میاشتو کې پر اوکران نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډلهییزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. دغه فعالان وایي چې د طالبانو عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثرو مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو عدلیه وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز یا اجازه نه ده ورکړې، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسدالله لودین پر دغه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
لبدا مرغدامونګه پسګر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
مګر په مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډارې نشو کولای. په حال دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلهیز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې، په سازمانی لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبیک ویل کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوی، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو، حد اقل که 100% باغه خبره نه منل کېدله هغه مونږ حق بنه راکول کېده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ غو خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پر تګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګ کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر ویب پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4,500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي، ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوی دی هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوی دی، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسنی وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوی دی او لا په بد اقتصادی وضعیت کې قرار لرو.
د سنفی اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې په دوه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر